درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د اوسالی رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. زه عصمت څاروان یم. د خبرونه په خبرونو پیلوم. په افغانستان کې د شپږمو ټولګیو نجونو خپل فراغت په اوښکو ولمانځه، ځکه دا د طالبانو په حکومت ولې کې د هغوی د تعلیم وروستی کال دی. د بهارا رستم په نوم یوې 14 کلنې زده کوونکي اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي همدغه میاشتې شپږم ټولګی خلاص کړ، خو وایي بیا به د ټولګي مخ ونه ګوري. نوموړی وایي د ژوند لویه هیله یې دا ده چې ښوونکي شي، خو زیاته کړې ده چې د ښوونځي نه دوامې دغه هیله سخته کړې ده. طالبانو د 2021 کال په اوړي کې له بیا وخته رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تر بلې خبرتیا پورې بند کړل، او د 2022 کال په دسمبر کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. تیره اونۍ د ملګرو ملتو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه کې له کار او تعلیم د نجونو محرومول د اندېښنې وړ وبلل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن متحده عربي اماراتو سره مسابقه لري. د شارجه په کرکټ لوبغالي کې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د غیر رسمي ورځنۍ سیالي افغان لوبډلې په توپشتنی یا بیټنګ پیل کړه، او سیال ټیم ته 215 منډې هدف وټاکه. افغانستان د لسو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې په وڅلوشتم اوور او دوهم توپ کې 214 منډي وکړي. په دې لوب کې بهیر شاه محبوب د افغان لوبډلې لپاره ډېری منډي وکړي، د 44 منډي وکړي. د غراس ګلبدین نائب 240 او رحمت شاه 8 منډي وکړي، خو په توپ اچونه کې یامین احمدزی 4 لوبغاړي سوځولې دي. لوب الله هم روانه ده، او ټاکل شوی چې افغانستان او متحده عربي امارات دوه غیر رسمي ورځنۍ سیالي وکړي. د پاکستان پولیسو نن 209 توقيف شوي بلوس فعالان خوش کړل. دا فعالان تیر اونۍ په اسلام آباد کې هغه مهال نیول شوی و چې غوښتل د امنیتي ادارو لخوا د تریتم شوی او وژل شوی بلوچستانو د عدالت لپاره اعتراض وکړي. اعتراض کوونکو د بلوچستان له تربت تر اسلام آباد پورې سلګونه کیلومتر لار وهلې، خو اسلام آباد ته پر رسیدو پری پولیسو زور زیاتای وکړه او تیت پراکې کړل. اسوشیټډ پرس خبري اژانس لیکلی د اعتراض کوونکو اکثره مېرمنې وي، او د احتجاج پترس کې د ووتر 12 کلونو ترمنځ ماشومان هم ورسره ملګري وو. بلوس اعتراض کوونکو ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ادارو زرګونه بلوچستان وژلي یا تری تم کړی دي، خو د پاکستان حکومت د زرګونو بلوچستانو د وژلو تور نه تاییدوي. او اوکرایني چارواکي وایي چې په خپل خاوره کې د روسیې له 1 بي پيلوټ الوتکو څخه 28 نسکوري کړی دي. د اوکرين هوایي ځواکونو نن پر ټولنیزو رسنیو ویلي چې د شاهد په نوم دغه بي پيلوټ الوتکې د کریمیا له ټاپو وزمي ورالوتي وي. پر اوکرين دا بریدونه داسې مهال کېږي چې له مسکو سره د پریکون په خاطر سرشکال دغه هیواد په لومړي ځل د کرسمس یا د حضرت عیسی د زوکړې جشن هم له لویدیځو هیوادونو سره یو ځای لمنځي. اوکرين په خاله روسیا او یو شمېر نورو هیوادونو سره د جنوري په 8 نیټه د کرسمس جشن لمانځه، خو سرشکالې د دسمبر 15 یعنی نن له لویدیځو هیوادونو سره یو ځای لمانځي. د روسیې بي پيلوټ الوتکې تر ډیره په جنوبي سیمه اوديسي کې نسکوري شوې چې د چارواکو په وینا یوازې بندري تاسیسات زیانمن کړي او د سر زیان نه لري. زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي د شزو کار او کار د اقتصاد لپاره مهم بللی. افغان شزی وایي
بدو شرایط کې هیڅوک امکانات نه لري، حتی د سي کسان د چی خپل د کور شیان خرڅوي.
د حواله سړیدو سره په افغانستان کې د غاز دیونو پیښې ډېرې شوې دي. د افغانستان په شلو ولایتونو کې نن ماشومان ته د پولیو واکسین ورکول کیږي. په ورسګان کې یو شمېر خبریالان د خبریالانو د ملاتړ له ټولنو ګیلمن دي.
په دغه څلور میاشتو په جریان کې هیڅ یوې ټولنې زما احوال نه دی اخیستی، یعنی پوښتنې نه ده کړې، همداسې د نورو خبریالانو په څیر.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوس چلر وش ساته اوریدلې شي. زموږ خبرونه هم درس د انټرنیټ لاري اوریدې شي او مطالب مهم لوستلې شي. د روانې خبرونه په دوام کې البته په دوهمه نیمایي کې اونیز باس هم لرو، هله چې دا باس هم وابري. لکه څنګه چې مو وویل په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر کار د بندیز له پریکړې یو کال وروسته د دې بندیز د پای ته رسولو غوښتنه شوې ده. د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری په غیر دولتي بنسټونو او د ملګرو ملتونو په سازمانونو کې د ښځو په کار بندیز د بشري مرستو په وړاندې جدي ګواښ بللی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د ښځو کار د اقتصاد لپاره مهم او د دولتي هوساینې او د ټولنې د هوساینې او پرمختګ لپاره اړین بللی دی. د دې موضوع جزئیات امید ظاهر مل درکوي.
د افغان جون خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو حکومت لخوا په غیر دولتي بنسټونو او د ملګرو ملتونو په سازمانونو کې د خوځو د کار بندیز دوام د بشري مرستو رسولو پر وړاندې جدي ګواښ بولي. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په 24مه د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي بنسټونو کې د خوځو په کار بندیز ولګاو. د دې ترڅنګ د طالبانو رژیم له څو محدود ادارو پرته په ټولو دولتي بنسټونو کې هم د خوځو په کار بندیز لګولای دی. خورینا امیری تیر شپه په خپل ایکسپانډری کلی په هغو ادارو کې چې خوځو ته د کار اجازه هم ورکړل شوې د دې بندیز له عمله را پیدا شوې ګواښ او ویری هغه اغیزمنې کړې دي. هغې ټینګار کړی چې اړتیا ده بندیزونه لغوه کړی شوار د افغانانو ترمنځ پیاوړی شي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم پر افغان خوځو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې. خغلی بنټ تیر شپه په خپل ایکسپانډر په دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار بندیز د خوځو له اساسي حقوقو او بشري اصولو ښکارا سرغړونه بللې ده. هغه زیاته کړي د خوځو کار د ټولنې د اقتصاد لپاره مهم دی او د دوی ونډا د ټولنې هوساینې او پرمختګ لپاره اړینه ده. د ریچارډ بنټ لقوله د طالبانو د پریکړه د ملګرو ملتونو د منشور خلاف ده او د افغانانو لپاره به اړین خدمتونه په جدي توګه اغیزمن کړي. د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د افغان جون او خوځو په کار بندیز د دوی په ژوند لا لوړاندې بدې اغیزې پرېښې دي. مریم چې د طالبانو د همدې پریکړې له امله پوره یو کال وشو چې بې دندې ده، ازادي راډیو ته وویل د ژوند نورې اړتیاوې خو پرېږده، دومره څه نه لري چې د درملنې لپاره ډاکټر ته ولاړ شي.
چمه دا یوازې د خاص خبره نه د غوړی دی ریجی دی نور شیان دی چې په ژبه کې ارسو کرتیا لري چې متاسفانه په دې په بدو شرایط کې ایسو کې امکانات نه لري. حتی د سي کسان دی چې خپل د کور شیان خرڅوي او زی یو عادي شی اخلي خپل ځان ته خپل کورنۍ ته، نو دا څه مشکلات ډیر دي، نه زما بلکې د نورو هم مشکلات
دي. اقتصادي مشکلات د طالبان حکومت لخوا په دولتي مؤسسو کې د خوځو په کار د بندیز لامل په افغانستان کې او شمیر مرستندوی ادارو هم خپل کارونه وزنډول او ځن یوې فعالیت بند کړ. د دې ترڅنګ د تیرشان وی پرز د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وویل پر خوځو لګیدلو محدودیتونو د نړیوالې ټولنې او مرستکونکو په مشارکت باندې هم منفي اغیز کړی دی. ملګرو ملتونو لا لوړاندې د طالبانو د حکومت دا محدودیتونه د خوځو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک تبعیض ګڼلی او ژر تر ژره یې د تبعیض لرونکو ټولو پالیسیو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت بیا دا پریکړه د افغانستان کورنۍ مسأله بللې ده.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
له پولیو څخه د پاک افغانستان اداره وایي لنن دوشنبه څخه د افغانستان په شلو ولایتونو کې د پولیو زد واکسین کمپاین پیلوي. ځینو سیمه ییزو رسنیو نن خبر ورکړی چې دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې پیل شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان په وروستیو کې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر شپږ او د چاپیریال د مثبتو پیښو شمیر شپږ څلوېښت اعلان کړی او له پاکستان څخه د کډوالو راستنېدو ته په اشاره سره په افغانستان کې د پولیو د پیښو د زیاتېدو په اړه اندېښنه شولې ده. جزئیات په دې راپور کې.
له پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان د اکشن می پورس خبر ورکړ چې د دوشنبه پورس به د افغانستان په شلو ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د سیمه ییزو مسولینو په حواله خبر ورکړی چې دغه کمپاین په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې پیل شوی او و ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف مسولینو د پولیو د واکسین د کمپاین د دغه پړاو د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان له خلکو غوښتي چې خپل تر 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي. یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل ماشومان ته د پولیو واکسین په تطبیق کې پاتې راغلي او اوس یې ماشومان د ګوزن په ویروس اخته شوي، له نورو کورنیو غواړي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د پروان ولایت اوسیدونکي شکریه چې لس کلن زوی عصمت یې د واکسین د نه اخیستلو له امله په یوه پښه فلج شوی وایي چې میړه یې ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق اجازه نه ورکوله. هغې ازادي راډیو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او د چاپېریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پولیو د له منځه وړلو کمیټې له ودرسمې بیړنۍ ناستې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د دسمبر په 22مه په یوه اعلامیه کې وویل په 2023 کال کې په افغانستان کې د چاپېریال 46 مثبتې نمونې ثبت شوې چې ډیره یې په ننګرهار او کونړ کې وې، خو په دې وروستیو کې د چاپېریال مثبتې نمونې په کابل، زابل، کندهار او بلخ ولایتونو کې هم ثبت شوې. دغه سازمان زیاته کړې چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاین کیفیت ښه شوی، خو په جنوبي سیمو کې پرلپسې ننګونې موجودې دي او په 2023 کال کې د کمپاینونو په ترڅ کې نږدې 200 زره ماشومان واکسین ته له لاسرسي څخه بې برخې وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. که څه هم له دې وړاندې د یونیسف ادارې او د طالبانو د حکومت مسؤلینو ویلي وو چې په دروازو کې د روغتیایي ټیمونو له پاکستانه د راستنه شویو کورنیو له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي، خو له پاکستانه راستنه شوې یو شمېر کورنۍ ادعا کوي چې له پولې د راوختو پر مهال یې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه دی ورکړل شوی. د دوی له ډلې فضل مولانا ازادي راډیو ته وویل
او تر هم چې هم نه غږ د نیول په دغه دی پر واکسین ماسین نه ده شوی او سره دا کلینیک ترا او د ګلوبل کلینیک ته او به دي او ټول چې د استالیو کار عمر نری هغه واکسین شو
تر دې وړاندې له پاکستانه راستنه شویو یو شمېر نورو کډوالو ویلي وو چې د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شوی دی. د راپورونو له مخې دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې شته، چې له دې جملې څخه یوازې سږ کال د افغانستان په ننګرهار ولایت کې شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
د شمی پر رسیدو او د خلکو د کمزوري اقتصاد لامل په افغانستان کې د غاز نیونی د پیښو د زیاتوالي په اړه اندیښنې د بیلابیل ولایتونو یو شمېر رسیدونکو له آزادي رادیو سره په خبرو کې شریکي کړي دي. دوی وایي چې د برېښنا د نشټوالي او د بې وزلۍ له امله د ته اړ کېږي چې غاز وکاروي، خو دا کار د دوی په وینا خطرونه هم لري. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د کورونو ګرمولو او روښانه کولو لپاره غاز کاروي، په داسې حال کې چې د غاز نیونې د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د جمعې په ورځ په بدخشان ولایت کې یوه نوې واده شوې جوړه د غاز نیونې پیښې ښکار شول. د بدخشان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حکمت الله محمدي د شنبه په ورځ رسنیو ته وویل د دې پیښې له امله چې د جمعې په ورځ د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې شوې نوې مړه او زوم په کوما کې دی. موږ غوښتل د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره هم وغږیږو، خو بریالي نه شو. خو یو شمېر نورو کورنیو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورته پیښو سره مخ شوي دي. د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ اوسیدونکی عثمان وایي له دې امله چې د لرګیو او سکرو د اخیستو توان نه لري غاز کاروي، خو د ده په خبره دوه ورځې وړاندې ټوله کورنۍ غاز نیولې وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې کاروبار ډیر نشته، نو مونږ د لرګي او د غشان پیسې نه لرو. کله کله چې ډیر ساړه شي بیا د غاز استعمال کوو، استفاده کوو د کور کې. بیا بدبختانه دوه شپې مخکې د مونږ ټول فامیل ګاز نیولی و، بیا شفخانې ته تللی و، نن بیرته راغلو د شفخانې نه. یو ماشوم هم و، د مح وراره، هغه هم بیخي حالت ډیر خراب و. بیا خوشبختانه چې اوس ښه ده ټول.
د نیمروز ولایت اوسیدونکي سیدي ازادي راډیو ته وویل چې د ده یو نږدې خپلوان هم د ګاز نیونې پیښې شاهدان و.
زموږ یو خپلوان د کور د ګرمولو لپاره ګاز کارولی و، د دې لپاره چې برېښنا نشته له یوې خوا نه د کورونو د ګرمولو لپاره له ګاز څخه ګټه پورته کوي، او له بلې خوا د روښنایي لپاره، چې دا د دې لامل شوی چې سا یې بنده شي. کله چې د دوی پام وشو او روغتون ته ورسید حالت یې ډیر خراب و. څو چې درملنه یې وشوه اکسیجن ورته ولګید، بیا ورو ورو ښه شول.
د ګاز نیونې د پیښو د شمیرو او په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د اقداماتو په اړه مو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی وایي چې د ګاز پیښې په ژمي کې زیاتېږي، خو خلک باید یو شمېر ټکو ته پام وکړي.
هغه کسان چې وروسته له ګاز ګرفتګي نه مبتلا په دغه حالت کېږي، یا مثلا ظوفیت ته ځي، نو فورا اول خو په کور کې عاجل هغه منبع چې ګاز تولیدوي هغه باید قطع شي، دوم مریض عاجل آزادې هوا ته انتقال شي، او په درېیم مرحله کې مریض شفاخانې انتقال شي تر څو چې مکمله تداوی وشي.
د یادونې ده چې د ګازو ترڅنګ ډیری خلک په افغانستان کې په ژمي کې په ځانګړي ډول هغوی چې سندلۍ کاروي سکاره هم نیسي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاري او بېوزلۍ ډیره شوې ده، او خلک د خپل کمزوري اقتصاد څخه شکایت کوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې تر دې مخکې ویلي و چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د سون توکو د پیرلو وس نه لري، او هڅه کوي چې ارزانه او اقتصادي وسیلې وکاروي. دوی دغه شان د برېښنا د پرچاوي له ډېرېدو هم شکایت کړی و، خو اړوند مسؤلینو د دغه شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړې. که څه هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د تیلو بیه یو شان نه ده، خو د کابل اوسیدونکي وایي چې د یو ټن لرګیو بیه 10,000 افغانۍ، د یو ټن سکرو 14,000 افغانۍ، او یو کیلو ګاز 550 افغانۍ دی.
افغانستان په تمرینی مسابقه کې چې د متحده عربی اماراتو په وړاندې د دغه هیواد په شارجه لوبغالی کې وشوه، متحده عربی اماراتو ته په 109 منډو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې د افغان توپ اچونکو په منځ کې یمین احمدزی ډیره ښه لوبه وکړه، د 15 اماراتي لوبغالی وسوځول.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
په غزه کې د کډوالو پر یوه پندغالي د اسرایلو تر درنې بمباري وروسته تر خاورو لاندې د مړو او ټپیانو د موندلو عملیات روان دي. فلسطینی چارواکو ویلي چې د بمباري کې لشتر لژه اویا تنه وژل شوي، او احتمال شته چې دا شمیر تر دې هم زیات شي. اسرایلی چارواکو ویلي دوی د دغه برید په اړه څېړنه کوي. لویدیځ آژانسونه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې له اسدالله لودین اورو.
اسرائیلی پوځیانو تیرش په غزه کې د مغازی په نوم د کډوالو پر یو پندغالي درنه بمباري وکړه. فلسطینی چارواکو د جګړې لپاره د تر ټولو خونړۍ شپه یاد کړی ده. ملګری ملتونه وایي چې دغه کم کې درې ډیر زره کسان میشتي. رویټرز آژانس د غزې د عام روغتیا وزارت په حواله چې د حماس تر واک لاندې ده راپور ورکړی چې دغه بمباریو کې لک تر لګه او یا تنه وجل شوې دي. دغه وزارت ویان اشرف القدره رویټرز ته ویلي احتمال شته چې د وژل شوی کسانو شمیر زیات شي. په همدې حال کې د جرمني ډي پی ای خبري آژانس ویلي چې لا هم تر خاورو لاندې د احتمالي مړو د موندلو عملیات روان دي. په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خودل کیږي چې لبري دروسته دغه کم کې د لزګونه کسانو کفن شوی مړي پکې خودل کیږي. رویټرز د ځایي خلکو او فلسطینی رسنیو په حواله ویلي چې اسرائیلي ځواکونو د غزې پر مرکزی سیمه البوریج باندې هوایی بریدونه او ځمکني جګړې شدیدې کړې دي. راپور نوایي چې اسرائیلي ځواکونو تر بمباریو مخکې عام خلکو ته د تېښتې خبرداری ورکړی دی. خو رویټرز لیکلي غزه کې ډیر خلک بې برېښنا دي، نو ځکه له هر څه بې خبره پاتې کیږي. د اسرایل او حماس څخدري ځډل ترمنځ چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولی لتیرو شاو خو د ونیمو میاشتو راهیسې جګړه روانه ده. اسرایل وروسته تر هغه پر غزې بریدونه پایل کړل چې حماس د 13 اکتوبر میاشتې په ومه پر اسرایل غلچکی او توغندیز بریدونه وکړل چې شاو خو 1200 کسان یې وژل او 240 نور یې برمته کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت ویلي د جګړې لپاره تر اوسه 40400 فلسطینیان وژل شوی. د جګړې په دغه موده کې اسرایلی چارواکو د خپل 1500 سرتیرو د وژلو تایید هم کړی دی. د اسرایل او حماس ترمنځ دویم ځلی اوربان ته هڅې او غوښتنې هم ډېرې شوې خو تر اوسه یې کومه ملموسه نتیجه نه ښکاري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د کډوالو نړیوالې خبرونې ریفیوجی انټرنیشنل پیولي کنه کې له پاکستانه غوښتي چې لخپل خاوري افغان کډوالې شزي داسې هیواد ته ونه باسي چې هلته جنسیتي توپیر کیشي. خبرونه د پاکستان لوري د بی اسناد افغان کډوالو نیونو باندې کولو او لخپل خاوري استلو ته په اشاره کړل چې پاکستان یوازې په څو اونیو کې د افغانانو د نیولو او استلو لپاره نه سلويش مرکزونه جوړ کړل. خو نړیوالو مرستندویو مؤسسو او د بشري حقوقو سازمانونو د پاکستان د پریکړه وغندله. د خبرونې پر اساس پاکستان د سپتمبر لنیمای څخه د اکتوبر تر لومړۍ اونۍ پورې شاوخوا 500,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل او دا کار په داسې وخت کې وکړ چې په افغانستان کې ژمی دی. میلیونونه خلک له لوږې او شدید بېوزلۍ سره مخامخ دي. له بلې خوا پاکستان په داسې حال کې افغان کډوال له خپلې خاورې باسي چې طالبان د بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکوي. د ریفیوجی انټرنیشنل خبرونې په لیکنه کې راغلي د افغان کډوالو په منځ کې ګڼ شمېر هغه ښځې شامل دي چې په تیر حکومت کې لوړې دولتي چوکۍ لرلې، د بشري حقونو فعالانې وي او یا هم ژورنالیستانې. دا ښځې داسې هیواد ته په زور استول کیږي چې طالبان جنسیتي اپارټاید کوي. د ښځو خلاف تر اتیا ډېر فرمانونه یې صادر کړي او ښځې او نجونې یې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو رانیولې تر حمام او پارک پورې عامه ځایونو ته له تګه منع کړي دي. سټریټس ټایمز ورځپاڼې بیا په یوه لیکنه کې ویلي چې مالیزیا باید د افغانستان په بیا رغونه کې لوی رول ولوبوي او دا رول په کابل کې د خپل سفارت په پرانستلو د روغتیا په سکتور کې پیل کړي. د طالبانو د عامه روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد ویلي چې مالیزیا دې د افغانستان طبي پرسونل وروزی او د هغوی د تخصصي وړتیاو لوړیدو سره د مرسته وکړي. سټریټس ټایمز ورځپاڼې د ښاغلي عباد په قول کښلي چې دوی به خپل وړاندیزونه له مالیزیا سره شریک کړي. د طالبانو د عامه روغتیا وزیر چې په لومړي وار مالیزیا ته په سفر تللی د مالیزیا د مرستو د ترلاسه کولو لپاره له دغه هیواد وغوښتل چې په کابل کې سفارت پرانیزي.
د اورزګان ولایت یو شمیر خبريالان وایي د خبريالانو ملاتړ بنسټونو په سختو ورځو کې د دوی لاس نیوي نه دی کړی او ادعا کوي چې د دوی حقوق د روابطو پر اساس نور ولایتونو ته ورکوي. دوی زیاتوي چې کلونه کېږي په ډیرو کم معاشونو باندې کار کوي خو وایي هیڅ یو د ملاتړ بنسټ ژوند ته پام نه دی کړی. د دې موضوع تفصیل
د اورزګان ولایت یو شمیر سیمهیز خبريالان ادعا کوي چې د خبريالانو د امناتړ بنسټونو دغه ولایت خبريالان له پامه غورځولې او د دوی حقوق د روابطو پر اساس نور ولایتونو ته ورکوي. شاه محمود همدرد په اورزګان ولایت کې سیمهیز خبريال دی او وایي چې کلونه کېږي د خصوصي رسنۍ سره د خبريال په توګه کار کوي خو یې اوس مهال بیکار دی او د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
شاوخوا 15 کاله می پروزګان کې په بیلابیلو رسنوي کې کار کړی دی او د دغه 15 کالونو په جریان کې ما یو ځل په هغه ورکشاپ کې پروزنیز ورکشاپ کې ګډون کړی دی چې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې له لوري په لار باندې چول سوی وو چې هغه هم یوازې یو ورځو. شاوخوا څلور میاشتې کې چې زه به دندې يم دند نه لرم. په دغه څلور میاشتو په جریان کې هیڅ یو ټولنې زما حوال نه دی اخیستی، یعنی پښتنې نه ده کړې. همداسې د نورو خبرې اعلان په څیر چې زه بیا دندې سویم نو اقتصادي وزم شنه ده او دوی پښتنې نه ده کړې.
په دغه ولایت کې یو شمیر نور خبرې اعلان هم ورته ادعا لري او وایي چې نسبتا نور ولایتونو ته دې توجه کم کیږي او امتیازات یې نور کول کیږي. سمیع الله رحمانی په اورزګان کې یو بل سیمیز خبریال دی، وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې د رسنیو سره د خبریال په توګه کار کوي. د زیاتوي چې تر اوسه پورې د خبریالانو د ملاتړ هیڅ یو بنسټ له لوري دته په روزنیز ورکشاپ کې وانډه نه ورکول شوی او نه هم په مالی برخه کې ورسره مرسته شوی.
سمیع الله رحمانی دی روزګان ولایت کې د خصوصي رسنیو سره کار کوم. تقریبا 5.5 کال یا 6 کال کې زده دي ډګر کې یم. در اوسه پورې د یو کمیټې د خاص خم روزګانی خبریالانو ته ورکشاپونه نه دي ورکول شوی، نه د روزنې په برخه کې نیم معلم لاتړ شوی دی، او بل پر روزګان کې خبریالان ورکشاپو ته اړتیا لري، ځکه ډیر خبریالان د ډګر ته نه وي راغلي، ځینې ټول روزنې ته اړتیا لري. زموږ د کمیټو د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې خبریالان لپاره دي ورکشاپونه جوړ سي، خبریالانو ته دی ونډه ورکول سي، ترڅو د وطن او د ولس لپاره نور هم تشویق سي او ښه خدمت وکړي.
په افغانستان کې اوس مهال د خبریالانو د ملاتړ په نوم بیلابیل بنسټونه او یا هم ټولنې شتون لري چې ځانونه نړیوالو بنسټونو ته د افغان خبریالانو خواخوږي او نمائندگان معرفي کوي، خو حال دا چې د ګڼو ټولنو فعالیتونه یوازې په پلازمینه کابل پورې محدود وي او په ولایتونو کې هیڅ فعالیت نه تر سترګو کیږي. په ورته وخت کې بیا په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړ بنسټونه د خبریالانو د ایداوی ناسمی بولی. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو د ټولنې مشر حجت الله مجددی په دیاړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان رسنیز کارکونکو اقتصادي ستونزه یوه عمومی ستونزه ده چې متاسفانه اروزګان ولایت هم پکې راځي. زموږ ټولنه دنده ده چې دته لابي وکړي او هڅه وکړي چې نړیوال په دې وهڅوي چې په دغه برخه کې کار وکړي. دغه کارونه په همدغه دوه کاله کې موږ ترسره کړی دی، یو څه مثبت نتیجه هم ورکړی دی، او هیله من یو چې په 2023 کال کې دغه پایلې د پروس کال نه خوي.
د معلوماتو پر بنسټ په اورزګان کې د دولتي راډیو ټلویزیون په ګډون اوس مهال ورسنی فعال دي او د خبریالانو شمیرې لسګونو ته رسیږي. لدی وړاندې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت یو شمیر مسولینو هم په افغانستان کې د خبریالانو د املاتړ پر ټولونو یو کې کړی وی چې ګواکې فساد پکې کې موجود دي، او دغه راز خبریالانو هم د خپل حقوقو په پار اعتراضونه کړي، خو تر اوسه پورې هیڅ یو سازمان ورته قانې کوونکی جواب نه دی ورکړی.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
ستاسو لا پیغامونو
زابل ولایت شمزور سوالی د سپینه د کلی وسیدونکو زموږ روخه ډیره پاته فلاکه ده، نه انټرنیټي شبکه لري، نه سړک پوخ لري، نه کلینیک لرو. زه د خپلو چارواکو څخه دا هیله لرم چې دا موږ ته کلینیک یا شبکیه باندې کې. والسلام.
زابل نصیر زهیر لکم د زړه د شرجه ولسوالۍ خبرې کوم. زموږ په هیواد کې په ډېره لړه بای باندې انټرنیټ نو دا پیغام کتره او ځای ورسی. السلام.
زالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدای وسیدم کې ما د استاد مش په کلی کې خاډه به سیم ولاړه ده د انټرنیټ الی دی کمزورې دي. نو تاسو داس خوښ دي چې د مخابراتو ریاست لا ورکي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د الی وروړي کې مصرف راسته کوي او کار سم نه دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنیخیل ولسوالۍ او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم، او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې په عمان هیواد کې د افغان مسافرو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. ستاسې د ازادۍ رادیو کارکوونکو نه ډیره ډیره مننه.
السلام علیکم. دا ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم. دی ومه کې کومه مرسته ورکړې ده د غریبانو او د کندو په لور باندې غواړي چې په هغه باندې کار وکړي او څوک هم پیژل کې. نو ساسن ازادۍ راډیو مخنیوي زه په دغه ایمه کېږي چې هغه د چارواکو ورسوي د هیا د دې په هدایت دا کار کېږي، او په دې په هدایت دغه کندو د اطمینان په ټاکنو ورکړې ده غریبانو ته غواړي چې دوی باندې کار وکړي او څوک پیژل کې او داسې نور کار پرې وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته رسیږو. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. په افغانستان کې د شپږمو ټولګیو نجونو خپل فراغت په اوښکو ولمانځه، ځکه دا د طالبانو په حکومت ولۍ کې د هغوی د تعلیم وروستی کال دی. د بهاره رستم په نوم یوې دیارلس کلنې زده کوونکې ای پی ته ویلی دی چې همدغه میاشتې شپږم ټولګی خلاص کړ، خو وایي بیا به د ټولګي مخ نه ویني. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن متحده عربي اماراتو ته په 109 منډو ماتې ورکړه. په دې لوبه کې بهیر شاه محبوب د افغان لوبډلې لپاره ډېرې منډې وکړې، د 4 همداراز ګلبدین نایب 2 او رحمت شاه 8 منډې وکړې، خو په توپ اچونه کې یمین احمدزي 15 لوبغاړي وسوسول. د پاکستان پولیسو نن 209 توقیف شوي بلوس فعالان خوشی کړل. دا فعالان تیرونی په اسلام آباد کې هغه محل نیول شوي و چې غوښتلې د امنیتي ادارو لخوا د تری تم شبیو او وژل شویو بلوسانو د عدالت لپاره اعتراض وکړي. او اوکراینی چارواکي وایي چې په خپل خاوره کې د روسیې له 1 بی پیلوټ الوتکو څخه 28 نسکوري کړي دي. د اوکراین هوایي ځواکونو نن پر ټولنیزو رسنیو ویل دی چې د شاهد په نوم دغه بی پیلوټ الوتکې د کریمیا له ټاپو وزمې ور الوتې وي.
دو خبرې دی، یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، ستړي مشه زه صفی الله ستانګزام 15 دقیقې ګردی میستم او خراغلاست وایم. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د تهران په بلنه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره ایران ته تللی و. دغه کانفرنس د فلسطین اړوند د تهران په کوربتوب ترسره شو چې د سیمې د لرو نږدې هیوادونو په تیره بیا د اسلامي هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د دغه کانفرنس په حاشیوي غونډو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متقی د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره جلا غونډې کړې دي. په دغه غونډو کې د راپورونو په اساس د افغانستان او ایران ترمنځ د ترانزیت، تجارت او سوداګرۍ په برخو کې خبرې شوې دي. همدارنګه د حسن کاظمي قومي لخوا ویل شوې دي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر دي د سیمې په کچه باندې د تماس ګروپونه رامنځته شي. ایران ادعا کړې چې د دغسې ګروپونو له رامنځته کېدو یې تل هرکلی کړی او ملاتړ یې کوي. په دې سربیره دوی ټینګار کړی دی چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره باید یو میکانیزم رامنځته شي. دا چې دغه میکانیزم په څه ډول رامنځته کېدای شي او نور څه مسایل پکې دي جزئیات نه دي اخبار شوي. امیر خان متقی داسې وخت ایران ته تللی چې هلته د افغان کډوالو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې په زیاتېدو باندې دي. په همدغه بحث کې له خپلو درنو میلمنو سره په یادو موضوعګانو باندې خبرې کوو، خو تر هر څه د مخه ایران ته د متقی د سفر او د کډوالو د ستونزو په اړه یو راپور لرو.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې. د ایران رسمي خبري اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم پر رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هواریږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګ ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په کوربتوب د فلسطین په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. د اعلامیې په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې خبرې کړې چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د همکارۍ ډاډ ورکړی. متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوند ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بی اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان راایستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بی اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې مخې د دسمبر له پایله د ایران 14 ولایتونو ته د افغانانو سفر، هستوګنه او کاروبار ناقانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتونو دي چې د افغانانو هستوګنه پکې منع ده. د ډوډۍ او ماشومانو ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوي. دا په تهران کې د یوې افغانې میرمنې غږ و چې ایرانی پلورونکی د ماشوم لپاره وچې شیدې نه پرې پلوري. د ایران د روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د وچو شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید د افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیږون سند، ملي کوډ، د مور او پلار نکاحنامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي. که څه هم ایراني چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د ایران څانګې د راپور په اساس دا هیواد د لږ تر لږه 1,000,000 افغانانو کوربه ده. په دې ډله کې 5,000,000 بی اسناد افغانان هم شامل دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغان کډوالو په اړه باندې مولوی امیر خان متقی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبداللهیان او د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي ښاغلي قومي سره جلا لیدنې کړي دي. همدارنګه د تجارت او ترانزیت اقتصاد په اړه هم خبرې شوې. خو متقی په اصل کې د فلسطین اړوند یو کانفرنس لپاره ایران ته تللی و. ښاغلی صدیق منصور انصاري د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکی او د متحرک اقتصاد بنسټ مشر، او همدارنګه ښاغلی نثار احمد شیرزای د سیاسي مسایلو تحلیلګر زموږ د پروګرام میلمانه دي. دوی دواړو ته زیات ښه راغلاست وایم. که تاسو موافق وئ اول به دغه د کډوالو مسله راوخلو، ځکه چې راپور ما هم په همدې مورد باندې و، ګرچې دغه حاشوي غونډو کې و، مګر تر ټولو تازه هم دغه واقع شوي چې پرون متقی له عبداللهیان سره په دې مورد خبرې کړي او تر هغه مخکې هم د ورځې په جریان کې له حسن کاظمي قومي سره لیدلی دي، او د ایران او افغانستان ستونزو، اقتصادي مسایلو او د کډوالو په برخه باندې خبرې کړي. خو تر ټولو مهمه د کډوالو مسله ده چې هلته د ملګرو ملتو د کډوالۍ کمشنری په اساس باندې څه باندې 1,000,000 افغانان دي، ګرچې دا شمېرې ممکن زیاتې وي. ایران هم دغه ادعا کوي، مګر له دې ډلې یوازې 15,000 هغه دي چې اسناد نه لري، او ایران د همدغو کسانو د ایستلو بهیر هم راپیل کړی. تر څنګ لکه څنګه چې په راپور کې ویل شول، په 14 ولایتونو کې د افغانانو هستوګنه او کاروبار او سفر منع دی. تازه له مشهد هم راپور راغلی چې حتی دوی په بازارونو کې هم هغه څه چې پلوري هغه د هغو مخه نیولې، د فروشان نور افغانان نشي کولای چې هلته دا کاروبار وکړي. یعنی په هر ډول د افغانانو د ژوند او کاروبار او د دوی په اړه باندې دوی مخنیوي کوي. زما پوښتنه دا ده چې په دغه شرایطو کې د متقی سفر او د افغان کډوالو د ستونزو حل فکر کوي ممکنه ده؟ شونه ده متقی به وکولی شي ایران قانع کړي چې د افغان کډوالو په وړاندې محدودیت راکم کړي، یا دوی ژوند او کاروبار ته پرېږدي؟ ښاغلی شیرزای، له تاسو به اورو په اول کې.
تر ټولو نه مخکې سلامونه اونۍ کې تاسو ته محترم میلمه ته او همکار تخنیکي همکارانه او درنه او محترم اوریدونکو ته وګورئ، دا کډوالو مسله خو یو خو د طالبانو د راتګ نه رئیس کډوالۍ یو لویه مسله افغانستان ته جوړ شو. کله چې طالبان دغه د طالبانو د دغه اوږده چې د نظامیانو سره دلود، یا مخکری جمهوریت خلکو سره دلود، دی خلکو مجبوره شو چې کډوالۍ ته مخه وکړي او لار سو پاکستان ته لار او سه په هندس ایران ته لار یا ځینې نور هیوادونه ته اروپایي هیوادونه ته خو ایران او پاکستان ته ډېره لویه ستونزه په کډوالۍ ته مخ شوې ده. دا ټول دغه خپله د طالبانو د لاسه د کډوالۍ مسله ډېر لوی شوې ده په دنیا کې. اوس څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو ډېره یو میلیون او وسته وزاره کډوال د پاکستان ایستل کېږي په زوره. هغوی راځي یو لویه مسله هغه په د افغانستان دپاره ده. او کله طالبان کولی شي چې دغه نور کډواله دپاره هم یو د ستونزه د حل لارې پیدا کړي یا خلک اعتماد وکړي چې طالبان چې د داخله کې ځي طالبان دوی سره هماغه مخکنۍ عقدې چې درلودل هغه بیا سره یې محکمه ده که هر څه ده بیا دوی سره به ونه کړي. الان چې په افغانستان کې کوم خلک چې اوسیږي هغوی ته څومره ستونزه ده د طالبانو د لاسه څومره ستونزه دننه ده. نو کله خلک باور کوي چې دوی هم که بیرته خپل وطن ته لاړ شي دوی ته بیا به ستونزه نه یا طالبان وکولی شي چې دغه ستونزه ته یو د حل لاره پیدا کړي یا افغانان اعتماد وکړي په طالبانو باندې. بعد دا خالي یو باجنده کې نیول شوی ده چې موږ د کډواله په مسله کې خبره کړې ده. او دا چې په ایران کې څومره زموږ ستونزه ده پاکستان کې خاص دا چې اوس ایران ته تللی ده ایران خو یو خبره ده چې دغه زمونږ کډوال هم که ځینې ځایونه کې خانه کوي د خلکو د ځای د فرهنګ او کلتور رعایت هم نه کوي. او بل مونږ پوهیږو چې په دغه څلوېښت کاله کې دغه ایران او پاکستان د کډوالو د نوم نه دوی خپله سیاسي او استخباراتي لوبو دپاره ګټه اخیستې ده او کډوال په خپله منافع دپاره دوی استعمال کړې ده. اوس هم زه فکر کوم چې خالي یو هڅه ده یو اجنده کې یو خبره راغلې ده. هیڅ کار هم نه طالبان کولی شي او نه ایران هم غواړي چې دغه کډوال بیرته لاړ شي په دې چې د کډوالو د نوم نه هم ایران استفاده کوي هم طالبان استفاده کوي.
مننه شیرزه صاحب. ښاغلی انصاري لکه څنګه مې چې وویل په ایران کې عملا ډیر زیات قیودات وضع شوي دي داسې چاته په نورو هیوادونو کې ښایي مثال هم پیدا نه کړی شو چې په شپاړسو ولایتونو کې دوی د افغانانو سفر او کاروبار او هستوګنه منع کړې ده او که حتی ایرانیانو ته اختیار ورکړي که تاسو سرغړونه وکړئ نو له قانوني چلند سره به مخ کیږئ. افغانان که ونیول شي نو هغوی به بیرته ډیپورټ کیږي او جزا به ورکول کیږي. تازه له مشهد هم دغسې رپورټونه دي چې هلته حتی افغانان دستفروشۍ ته نه پرېښودل کیږي. په داسې حال کې چې مشهد د افغانانو نه ډک دی ځکه چې نږدې دی هرات ته داخل. په دغسې یو حالاتو کې طالبان په یو زمینی شکل باندې دا مسله یادوي نو فکر کوي باید تر دې زیات څه وکړي او آیا ممکنه ده چې څه وکړی شي په دغه شرایطو کې طالبان په ایران باندې دومره نفوذ لرلی شي یا ایران خبرو ته غوږ نیوای شي که څنګه نیسي که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسې قدرمن میلمه همکارانو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. تر کومه چې د ایران او پاکستان سره د افغانستان اړیکو پورې منحصره ده که هغه سیاسي او ډیپلوماټیکې اړیکې دي که سوداګریزې او اقتصادي اړیکې دي او تر څنګ یې د مهاجرینو او مسافرو افغانانو مسایل دي. دا ټول همیش داسې ترسیمیږي او تنظیمیږي چې د افغانستان لشته حکومتونو یا افزاری استفاده کیگی او یا هم خوب گوته نیول کیگی. پا داس حالاتو که دغه فشارونه چې د مهاجرینو او یا هم د اقتصادی او سوداګریز و اړیکو مسائل وی راپورته کیگی او ستونزی پرانده راولاریگی چې دلته په افغانستان کې د افغانستان خلک او حکومتونه له خورا ډیرو چیلنجونو او ګواښونو سره مخ وي. دا اوس چې موږ او تاسې وینو ژمی له یو خوا په افغانستان کې تپل شوی اقتصادي بحران له بلې خوا له نړۍ سره د اړیکو نشتون او مراودات له بلې خوا او دې ته ورته د افغانانو فقر او پراخې نورې ستونزې نور هغه آباد دي چې افغانان ځوروي. موږ فکر کوو چې د پاکستان او ایران حکومتونه هڅه کوي چې پر افغانانو او د افغانستان په شته حکومت پراخ سیاسي فشارونه راوړي تر څو له نوي تشکیل شوي حکومت نه په مختلفو اشکالو په مختلفو طریقو او مختلفو میکانیزمونو هغه څه ترلاسه کړي چې دوی غواړي. د ایران حکومت هم تل په سنگر کې ناست وي او د پنجاب استابلیشمنت هم. موږ فکر کوو چې افغان حکومت اوس هم ځینې فرصتونه لري
ځینی قوتونه او یاداسي افزار پلاس کې لري چې له هغه ورته استفاده کولای شي او په دې زرګري ډیپلوماټیک او سیاسي جغرافي
انصاري سي مغه خپل د دویمه پښتنم داسي وکم چې دوی خپل په اعلانیو کې او به هیڅ خبره مقطعه کوم مګر مهمه مسله دا و چې دوی خپل په اعلانیو کې ویلی و چې میکانیزمونه برامستکی چې د کډوالو ستونزه هوار شي. فکر کوي دغه میکانیزمونه څه ډول دي ځکه چې خلک خو په میکانیزم نه پوهیږي چې څه به کیږي څه به نه کیږي یا کومې لارې چارې. لطفا په دې مورد هم خپل رڼایي واچوي.
مهرباني. اساسي ستونزه په ایران کې په ځانګړي ډول د افغان مهاجرینو په وړاندې نه نه ده. تاسو د شپاله ولایتونو یادونه وکړه چې افغان مهاجرینو تګ راتګ ولته استوګنه پکې بنده شوې. دغه سي د مور غږ مخفور کړ چې خپل کوچنی ته د وچو شیدو لپاره یا دکاندار ته زاری کوي او یا په اغه دفاعي جګړه ورسره اخته ده. هغه هڅه کوي چې تلقینی کې چې تاسو من انسانان یا مسلمانان یا مګر دا ده چې د دې ترمخه حتی هغه د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې کوم مهاجرین هلته اوسېدل. په مختلفو برخو کې دوی ستونزې درلودې. د روغتیایي برخه کې ستونزې درلودې. د ګرځېدار اګرځېدار د ژوند مسایل دغه راز د خونې او روزنې په برخه کې چې حتی افغاني کوچنیانو ته په ایراني ښوونځیو کې د زده کړو فرصت او چانس نه مساعدېدو. دا اوس موږ ګورو هغه افغانان چې د شوروي اتحاد خلاف د جګړې په وخت کې یا کمونیستي رژیم په وخت کې مهاجر شوي او بیرته افغانستان ته راګرځي، هغوی هیڅ د عصري علومو په برخو کې هلته زده کړې نه دي کړي. هر څه چې زده کړي یا یې هلته مزدورکاري کړې یا یې حرفوي زده کړې کړي دي او یا په نورو مسایلو په کوچنیو سوداګریو بوخت وه، نه په لویو سوداګریو او پانګونو کې دوی ته برخه او فرصت مساعد شوی او نه هم د زده کړو په برخه کې. دا اوس هم ورته مشکلات او ستونزې افغانانو ته برابرې شوي. سره د دې چې موږ نه یوازې د سنی افغانانو لپاره بلکې هغه تشیع افغانان چې دوی خپل هم مذهبي ګری او دلته په پراخ ډول په هغوی سرمایه ګذاري کوي، عسکرګیری کیږي، د فاطمیونه او د زینبیونه او نورو نمونو ترې لښکرې جوړې دي او سوری او عراق او نورو هیوادونو ته د جګړې لپاره لیږل کېده، مګر په مقابل کې د هغوی د تعلیم او پرمختګ په برخه کې هیڅ نه دي شوي. یوازې په مذهبي برخه کې د قوم دوی د قوم علمي حوزې او نورو حوزو د مذهبي تفرقې، مذهبي تشنج او ستونزو کرکې او نفرت د خپرولو لپاره دوی پراخ کار کړی او دا کار اوس هم کوي چې د دوی د سپا او د اخباراتو د لارې تمویلېږي او تنظیمېږي، چې دا یو خطرناک لوبه ده. فکر کوو چې هغه میکانیزمونه چې افغانانو ته د ښه ژوند، د روغتیا، د ښوونې او روزنې او په عزت د بیرته راګرځېدا شرایط او امکانات برابر کړی شي چې په خپل خوخه د نړیوالو او سیمایزو کنوانسیونونو او میثاقونو یا قراردادونو په اساس د افغانانو په عزت بیرته راګرځولو باندې باید هم افغان حکومت هم د ایران او پاکستان حکومتونه هوکړه وکړي او داسې میکانیزمونه سره.
مننه کوم شیرزه صاحب، مننه د تاسو له سلیم چې پاتې شوې په لاین کې. غواړم له تاسو پوښتنه وکم چې بل اخرت څه یو حل لار به دغه سلو یو مشکلات ته چې افغان کډوال ال تور سره مخ دي، چاته د وچ شدو د اخستلو لپاره باید یو افغان کډوال ملي کوډ ورکړي، نکانامه ورکړي، مثلا د ماشوم د زیګون کارت ورکړي، نه دومره اسنادونه باید یوازې د وچ شدو لپاره دوی وړاندې کړي. څه باید وشي چې دغه مشکلات حل شي؟
ګوره دا د کډوالو په مسله کې غوښت نه څلوېښت کالونه چې افغانستان وګړو کډوالۍ ته مجبور شوی ده، که دا په پاکستان کې ده، په ایران کې ده، زه په هندوستان کې یم، ډېر کارونه په هندوستان کې ما لیدلی، په ترکیه کې، په ځینې نورو هیوادونو کې. دغه د کډوالۍ دا مسله د څلوېښتو کالو نه راهیسې شته. د جمهوریت په وخت هم کې وو، زه په ما خپله د مهاجر یو مدافع په حیث ډېر هلې ځلې مې وکړه. دغه ستونزه وو شته. حکومتونه دې ته هیڅ کوم پلان نه لري. سربیره په دې چې حکومتونه نه لري. ما وایي چې لکه میلمه وایي، ما مخکې هم وایله، دغه ګاونډیانو هم د دغه کډوالو د نوم نه د استخباراتي او سیاسي لوبو دپاره دوی هم استفاده کوي. مشکلاتونه شته همدلته، او تر دې پسنګ د یو این تی آر یا د کډوالۍ د عالي کمیشنرۍ چې په ملل متحد کې ده، دوی هم د کډوالو دپاره څه نه کوي. بس ټول هر څه مسله چې راغلې راځي، هر مشکلات چې راغلې ده، که مخکې و که اوس و، د جمهوریت په وخت هیڅوک د دغه کډوالو غم نه خوري. څه پروګرام نشته. ما دېله، ما وایي چې شپږ کاله ما په هندوستان کې دېله پارالیزلی وکړه، همدغه کډوالۍ دفتر چې په هندوستان کې ده همدا ماته تهدید وکړه، اختار یې ولکه چې نور دا کارونه دی بس که ما څه نه دی که ما مظاهرې وکړه، دا مصاحبې هم وکړه په لکه چې تاسو سره په ستاسو راډیو سره هماغه وخت ما مصاحبې کړې ده، د کډوالو د کوم چې په هندوستان کې اوسېږي. خو هېڅ پروګرام نشته، هېڅ کوم هوکړه نشته. اوس هم ما وایي چې هم طالبان د دغه نوم نه خپل ځان دپاره یو استخباراتي او سیاسي لوبه دپاره استفاده کوي، هم ایران هم پاکستان هم نور ګاونډیان همدغه یو لوبه ده. متاسف په دې یم چې کومه ستونزه چې ګوري هغه د افغانستان وګړو ده. هیڅوک نشته چې د دوی غم وخوري او د دوی نه پوښتنه وکړي او دوی ته یو صحیح لاره پیدا کړي چې د دوی ژوند لکه عام انسانانو غوندې ژوند وکړي په هغه هېوادونه چې کوم مشکلات راغلی د افغانستان، او دوی د هغه بین المللي قوانین د مخه نه دوی مجبور شوی ده چې خپل خاوره خوشي کړي او لاړ شي یو چېرته د بین المللي قوانینو په مخه دوی لاړ شي او یو صحیح ژوند وکړي. دغه مشکلات شته. خو دغه ته ما وایي چې دغه طرفان ده، دا یو اجنډا کې راغلی و، او ته متقی سفر چې هغه بل مخ درلودله بل کارونه و، د کډوالۍ نوم نه مې استفاده وکړه چې درازه د په اجنډا کې واچو. حالانکه کوم خلک چې په دننه ده هغوی ته چې امکانات نشته، هغوی دپاره چې څومره ستونزه تاسو مخکړې ده، څنګه خلک اعتماد وکړي چې بیرته راشي؟ یو حل لاره دا ده چې طالبان که رښتیا غواړي چې ځان ته مسلمانان وایي او یو غواړي چې خلکو ته خدمت وکړي، اول تاسو په کور دننه خلکو ته ستونزه لرې کړئ، دا مکتبونه خلاص کړئ، ښوونځی خلاص کړئ، پوهنتونونه خلاص کړئ، پرېږدئ خلکو ته چې خپله فرهنګ کلتور انانه هر څه او سیاسي فعالیتونه که لري په نظر داشې دا د یو ویشتم پورې وخت ده. خلکو حق لري چې سیاسي فعالیتونه هم وکړي، خپله فرهنګ هر څه ته ورسېږي. تاسو دغه امکانات دننه کور دننه کوم خلک هغوی ته برابره کړئ چې دا خلک اعتماد وکړي چې اوس ما ته څه ستونزه نشته. دغه محکمې، دغه قرایي محکمې ده، دغه عقده ګشایي ده، دغه برتري جویي ده، دا شیزونه تاسو لرې کړئ چې خلک په خپل اعتماد وکړي او لاړ شي. که نه نو تاسو چې سبا سر سهاره پورې ووایه چې دا مونږ علیزلی کوو کډوال راغوالو، یا څوک هېڅوک هم زړه نه خوښوي چې بېرته راشي، که نه نو ټوله پشیمانه ټوله پریشانه ده. تاسو وګورئ زمونږ ډېره ښایسته کادران او ډېره پیاوړي ځوانان په پاکستان، ایران او نور ملکونو کې ډېره مشکله کارونه کوي، او کولی شي چې هغوی خپل وطن ته خدمت وکړي، خدمتګار اوسي، ارڅو
کله لري شخص
کول
ترش. مننه شیرزاسیب. د ازادي رادیو په پښتو فیسبوک کې مو هم پام دی مورید باندې د متقی او د عبد اللهیان عکس خبر کړي او لیکلي مو چې کڅ نظر او پښتنه لري راته وی لیکي د دغه سفر او د اغیزو پاړي. فرحان محمد په نوم یو اوریدونکي لیکلي چې د ماجرونو د وضعیت پاړه د افغانستان د مقامات په خله گاونډیان او نور وادونه لکه پاکستان، ایران او ترکیه د خبره چې پیازم نه ماتوي، ارڅې چې زړه وغواړي هغه سې وی پر ماجرینو. پاکستان استرا بیلګه ده، د دې سفرونو اصلي اجنډاوي نور یو د پردې ترشاوي ناغه چې پرسنوي کی. عبد العارف زدران لیکلی چې اوس افغانستان خپلواک دی او د دې خبره چې خارجي سیاست خپلواک دی نو هیوادونه به د نورو هیوادونو سیال بوي. ښه، عبدالرحمن بیا لیکلی امریکا چې وتښتیدله نو ایران، چین او نورو ګاونډیانو ته افغانستان پاتې دی، خپلې مزې به کوي. نظیر حسین لیکلی له متقی پوښتنه وکړي چې په ګاونډیو هیوادونو کې د رسمیت پیژندلو په لاټه کې استئ، آیا تاسو د افغانستان له خلکو خلکو پوښتنه کړې چې موږ په رسمیت وپیژنئ، ځکه چې تاسو د افغانستان نیمایي ټولنه له تحصیل او اقتصادي فعالیتونو منع کړې ده. ابو حمید توحیدی لیکلي، په افغانانو سخت ظلم کوي، ایرانیان هیڅ رحم نه کوي، افغانان په ډیر سپک نظر ګوري، پاسپورتونه شکوي او په بیرحمۍ باندې ډیپورټ کوي. دی وایي چې خپله هم له دغسې یو سرنوشت سره مخ شوی او د پاسپورټ او ویزې سره یې ډیپورټ کړی او راشړلی دی. زینو نورو کسانو هم کومنټونه کړي دي، زینو په دې اړه باندې. البته مننه کوم له دوی نه. اوس به وروستي مبحث ته راشو. ښاغلی انصاري، متقیل کسانګه چې ویل په فلسطین اړوند یو کانفرنس کې چې د ایران په قربتوب جوړ شوی د قدس کانفرنس هلته ګډون کړی و، د ځینو اسلامي هیوادونو او د ایران د ځینو ملګرو هیوادونو استازي ورغلي وو. دوی په فلسطین کې د روان وضعیت، خصوصا د غزې باندې د اسرائیلو د بریدونو او په ټوله کې دغه کړکیچ په اړه باندې خپل نظریات ورکړي دي. په ټوله کې د ایران دغه کانفرنس ستایل شوی دی. لاغیر له متقی هم د ایران دغه نوښت ستایلی دی او د ویلي چې هلته د بشري کونو نقص چې کوم روان دی، چې خلک وژل کیږي، څه باندې شل زره په دې اړه باندې باید چوپه خلو پاتې نشي خلک، او نړۍ باید خپل غږ پورته کړي د فلسطین لپاره د حقونو غوښتنه کړې ده. د همدغه نظر په ارتباط د بشري حقونو د سار سازمان یوې مسؤولې هیدر بار ویلي دي چې منطقي په خپله په افغانستان کې حقونه نقضوي، د دوی حکومت په تیره بیا د ښځو په برخه کې او د ورزي ایران کې د نورو خلکو لپاره حقونه غواړي. هیدر بار ټینګار کړي چې باید منطقي په تور د بندیزونو په لیست کې وي. همدغه مسله څومره مهمه ده چې په خپله افغانستان کې د نیمایي ټولنې حقونه نقض دي او د نورو لپاره دوی حقونه غواړي، دا مسله که انصاری صاحب تاسو راته وایي.
مهرباني. د فلسطین د مظلوم ولس، خصوصا په غزه د وروستیو بمباریو حملاتو او د اسرائیلي ترورستانو او صهیونیزم د جنایاتو په وړاندې چې کوم کنفرانس وي، دا زما په فکر هیڅ د ستایلو ځکه نه دی چې هلته تر شل زره او څلور سوه بے گناہ بے دفاع کوچنیان په شهادت ورسیده، تر 50 زر ډیر ټپیان شو، میلیونونه هغه بے کور شو. نن دوی راپورته کیږي فقط د خوراک خاک او د میلو چرچو یو جلسه جوړوي او وایي چې موږ د فلسطین د خلکو ملاتړ کوو. دا ملاتړ نه دی، دوی باید د اسرائیل د هغه کوچنی هیواد او د هغه 15 میلیونه یهودو په وړاندې په قوت سره اسلامي نړۍ، بشري نړۍ، د بشري ورورګلوي په اساس، د اسلامي ورورګلوي په اساس راپورته شوی وي. که څوک د بشریت داعیه لري، که څوک د صله رحمۍ داعیه لري، که څوک د بېګناه او بې دفاع انسانانو د نجات او ژغورنې داعیه لري، هر یو ځان ته اتومي طاقت وایي، هر یو ځان ته اقتصادي طاقت وایي، که سعودي عربستان دی، که عربي امارات دی، که دغه ایران او نور دی. تاسو وګورئ د حوثیانو سره په د یمن په جګړه کې ایران لاس په لاس ولاړو، د سعودي عربستان او اماراتو تلواله جوړه کړې وه او نور عربي هیوادونو، مګر د بېګنا فلسطینیانو په وړاندې هیڅ داسې څه رامنځته نه شوه. مصر جنایات ترسره کوي، لارې ورباندې بندې کړي، د خوراک څښاک، د اوبو او نور امکانات ورته نه ورکول کېږي. دغسې د همدغې سعودي عربستان، د همدې عربي نړۍ، د همدې ایران په لارو اسرائیلو ته تیل او د هغوی د شوبل او ټانکونو تیارو ټول امکانات او اصلې راځي. د امریکې په پانګونه او د هغوی په میلیاردونو ډالرو بار اصلې او امکانات راځي او بشر تباه کېږي. موږ فکر کوو چې دلته نه یوازې افغانان او ایران، بلکې امریکا، بلکې د نړۍ برقدرتونه، بلکې د ملګرو ملتونو په نوم چې کوم سازمان رامنځته شوی، دا ټول په دې جنایاتو کې شریک دي. د فلسطین
انصاری صاحب، د افغانانو مسلې تکرار شو، د ما پوښتنه دا وه چې د افغانانو هغه څنګه کېږي؟ د افغانانو په اړه دغسې کانفرنس جوړ شوی دی چې ټولې وغواړي که څنګه، او په خپله طالبان څه کوي په دې رابطه باندې؟ نیمایي ولس له درس او له کاره محرومه دی.
مونږ وایو که خبره په کنفرانسونو کې ده، که خبره اتش په اعلامیو کې ده، نو نن به په فلسطین کې په دوو میاشتو کې شل زره او څلور سوه خلک نه وژل کېده، نه شهیدانېده، تر 50 زره به ډېر نه زخمیانېده، او میلیونونه به نه مهاجر کېده.
دغه د افغانستان وضعیت هم دی په افغانستان کې هم
نه انصاری
او په خبره نه کیږي دلته هم باید عملی اقدامات وشي هم د افغانستان د شته چارواکي چې ځانونه توګداران وایي که د خلکو حقوق دي که د خلکو د ژوند مسائل دي که د خلکو د اقتصاد موضوع ده او که د خلکو او خصوصا د خويندو او میندو د کار او د تعلیم مسله
ده مننه انصاری صاحب چې شیرزي صاحب تم لند وخت ورکړ
او د اسلام احکام دي دغه مطابق باید هغوی ته حقوق ورکړل شي او
مننن
خلک پرې خودل شي چې
پاتګوکي انصاری صاحب مننه شیرزي صاحب د تاسو لپاره لاند وخت درو مهرباني وکړئ که خپل نظر لاند راته وای مننه
ګوره دا ترې ده په ایران ته یې دیو د اخباری سفر او دوی چې د فلسطین په اړه خبرې کوي دوی په شل کال چې جمهوریت وختو همدغه ظلم دوی په افغانانو باندې کړی ده د اسرائیل نه بدتره او اوس کومه چې دوی د خلکو د حقوق نه خبرې کوي همغه خبره صحیح ده دوی ځان سره فکر وکړي کوم حقوق چې افغانانو لري افغانان ته مونږ ورکړی ده د دوی اعمال او اخلاق د اسرائیل نه بدتر افغانستان وګړو سره ده دوی څه دا روان کړی ده د خدمت په کورونو باندې او دوی ترې ده د فلسطین خلکو دپاره هلته خبرې کوي دا یو فریب و دوی وایي د فارسي خبره چې راغلې ده هلته په د ایرانیانو د راخراولو دپاره دوی هم داسې خبرې او خبرې کړې ده چې دا د مغرضو خلکو کار ده الان چې دوی خپله فارسي د اداره د حکومت لوحو د هر ځای نه لرې کړې ده
تمامېدو دی مننه د تاسو له ګډون نه چې دا پروګرام کې مشترک کور مو ودان سلامت اوسئ.